خدمات کوي، د هغوی خپل هغه کوم نفر یا کوم خلک چې په ځای کې ځای په ځای دي، هغوی نه علاوه دوی چې دی کوم خلک چې ځان ته جذبوي یا هغه ته د کار اجازه ورکوي، دی ته نو یو وخت ضرور.
بله ډاکټر صاحب، خپل واک سره زموږ گاڑی کا پریشول قبر تماس نیولې یو. بلې د ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه ده، د څو شیبو لپاره ټلیفون نمکوي. ساده صاحب ته نوبت ورکو. ساده صاحب، څرګندونې مو واورېدې. یو پوښتنه هم تاسو ته راځي و د زرملوال صاحب، و تاسو ډیر په دغه مسلکي توب باندې تاکید کوئ چې باید کارونه مسلکي کسانو ته باید وسپارل شي. وای په تیرو شلو کلونو کې مسلکي کسانو څه وکړل؟ خلق تری ناراضه دي، د زرملوال په ګډون ډیر خلک نور هم ناراضه دي، وای چې هغه څه چې باید دوی لازم وای په خپل کارونه سم په سمته وګرځته ونه رسول. هم داسې ده
زرملوال صاحب په خپل ځای کې د ګلی بالکل پر ځای، ځکه دي چې د فساد شتون د هر نظام د نړېدو لامل ګرځي. یو د غټو لاملینو نه په تیر نظام کې د فساد شتون و، او د فساد د شتون هم د ځانګړي لاملونو چې تاسو هم په دې پوهیستې او وطنوال هم په دې پوهېدل چې په هغه نظام کې چې زورواکي وي، په هغه نظام کې چې زورواکان حاکم وي، او د نظام نیمه بدنه د زورواکانو دفاع نه په اصطلاح زورگیر شوی وي، نو خامخا ډیر لوړې هغه تمه نشو کولای. خو تر هغې حده چې یو تعداد کسانو یا په خپله ولسمشر کوشش کولو چې ګواکې د فساد مخنیوی وکړي، تر هغه ځایه چې وسه رسېدو خپل کوشش یې کړی، لیکن د قناعت وړ نه و. طبیعي ده چې فساد موجود و په مختلفو برخو کې، لیکن دا که د دې نه انکار وکړو چې مسلکی افراد باید په نظام کې نه وي، د بغیر مسلکی افراد خو نه پوهېږي چې په کومې لارې خلکو ته کار وباسي، په کومې لارې باید ټکنالوژي پرمخ لاړ شي، پر کومې لارې باید طبابت. لکه اوس چې ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته دوه مختلف ارزونې وکړي، دا یو خاري وو او بل دوه ورونه مثلا د کلي خلکو. تاسو دې دواړو توپیرونه په خپله کتلی شئ چې څومره توپیر لري، یو خاري کس، یو ډاکټر، یو مسلکي، او یو کلیوال کس چې خپل نظر په داشان ورکوي. نو دا غل هازه په مسلکي توب باندې هیڅ شک په کار نه دی، ځکه ټول نړۍ چې چلیږي په مختلفو ملکونو کې د مسلکي افرادو په وسیله چلیږي. ولو چې په گاون کې ورته وګورو، مثلا ما او څو ځلې مثال ورکړی، ایران هم یو اسلامي ملک دی، وزارتونه او ریاستونه په مسلکي افرادو چلیږي، لیکن خپل اسلامي شورا بیل لري. دوی هم عین کار کولای شي په هر ځای کې، د طالب او د ملا په ځای د مسلکي افراد مقرر کړي، معتمد هغه کسان چې تعهد لري.
په ډیرو دیموکراتیکو نظامونو کې هم همداسې ده چې یو وزارت پوست سیاسي ده، خو مسلکی کسان هغه اداره کوي، معاون یا معاونین اکثرا مسلکی کسان دي. په افغانستان کې هم ډیر په مخکنیو کې هم همدغه ستونزې ولې چې یو څوک چې هیڅ مسلکی بنو، مثلا د یو مثال ډیر د اسماعیل خان چې ډیر کلونه د برېښنا د اوبو او برېښنا وزیرو چې هیڅ مسلکی هم نه و، داسې نور ډیر پوستونه هم مثالونه ډیر زیات لرو، خو اکثرا به مشران ویل چې دا سیاسي دي. طالبان هم عین موضوع وایي چې پوستونه اکثرا سیاسي دي. کراسو دغه د فساد موضوع تاسو یادونه وکړله. فساد جرلې ایستل ډیر مشکل، ډیر ګرانه خبره ده. په نړۍ کې هم که موږ وګورو، ډیرو هیوادونو کې فساد کلونه کلونه وخت نیولې ده، مبارزه یې غوښتې ده چې تر څو پورې د هغې جرلې له هغه ټولنې ایستل شوي دي. یوه ښه بېلګه یې سنګاپور چې بریالی شوی په دې برخه کې. خو کراسو اوس بیرته دې ته افغانستان ته طالبان پر اتاک سره د فساد جرلی استل شوی دی. مونږ نه دی اوریدلی چې کوم چارواکی دی بیا لچانه رشوت اخیستی وی یا د کومه اداره په فساد کې کړی وی یا بل وی. آیا دا غټه لسته راوړنه نه ده ستاسو په نظر؟
یقینا دا تر ټولو ښه کار دی او تر ټولو ښه اقدام دی. هر نظام که غواړي چې بریالی پر مخ لاړ شي او د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، تر ټولو مخکې عدالت او همدغه د فساد مخنیوی، او بیا دغه امن چې اوس نسبي یو ښه حالت ته راغلی، لکن بیا تر څنګ یې داسې استفاده ګره اشخاص د دوی تر منځ دننه شوی دی او ګواکې خپل شخصي دښمنۍ د دوی تر بیرغ لاندې پالي. بیا د دپاره لویه بدنامي همدا ده چې نظام یا حکومت هر څوک چې وي مسؤلیت لري باید د مخنیوی وکړي.
وروسته یو نظر اخلو ځکه چې ډیر وخت نه لرو. له لغمان نه همدرد صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړله چې په تیرو کلونو کې ډېرې دښمنۍ پیدا شوې دي د ډېرو کسانو ترمنځ، په تیره بیا هغوی چې په دولت یا زورمندانو یا کوم واک یا دنده به درلودل له غونې ناوړه استفاده کړي، د واک نه د مقابل لوري د ځپلو لپاره کار اخیستی دی. دغه تربګنۍ ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې. آیا که چیرې اوس یو داسې یو انفرادي پیښه پیښیږي یا په کابل ښار کې یا لوی کې، آیا دا د افغانستان هغه ټول وضعیت تمثیلوي او که دا یوازې یو څو پیښې دي چې معمولا په ټولو هېوادونو کې ترسره کیږي؟ آیا په دې خاطر باندې باید طالبان پړ وبلل شي؟
اصولا طالبان د دولت په حیث مسؤلیت لري. که چیرې داسې څه پیښیږي، معنا دا نه ده چې هغه کسان که باید براءت ورکړي، ځکه په یو ملک کې چې قانون وي، قانون په اساس قانونمندي باید وي، محکمه باید وي، هلته چې ته تصمیم نیول کېږي د هغې په اساس. که چېرته داسې عمومي عفو اعلان شوی، بیا یو څوک خپل شخصي تربګنۍ په اساس په دې تېرو څلورو لسیزو کې موږ تاسو ته ډېرې زیاتې ناخوالې لیدلي. هر سړی خپل دښمن پیژني په افغانستان کې، او اکثر افغانان دي، بهرنیان راغلل لاړل، لکن افغانان چې کوم تربګنۍ پاتې دي هغه د بهرنیانو د په وسیله د تخم چې کرل شوی د دې لرې کول ګران ښکاري. لکن قانونمندي طالبان ادعا کوي چې دوی قانونمند دي، بنان د هر داسې یو غیر قانوني کړنې مخنیوی هم د دوی مسؤلیت ده. ولو که داسې یو کیس چې پیښیږي هم، نو طالبان باید دا مقابل لوری چې هر څوک وي، د هر مقام پورې تړلی وي، د هر قام چې وي، باید محکمې ته وباسي او ورته ووایي چې تا د قانون خلاف د حرکت کړی دی. قانون ته به دې مراجعه کړې وه، محکمې ته به دې ویلي وای، ثبوت به دې وړاندې کړی وای، ادعا دې پرې لرله، بیا به دې محکمې تصمیم نیولی وای.
بله، کور ودان مننه. په اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر، مدني فعال او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صدا چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. بله قدرمنو اوریدونکو، له تاسو ټولو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړه او خپل نظرونه مو له نور سره شریک کړل. له خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې را سره مرسته وکړه. زنوري اسنوري، له تاسو اجازه غواړم بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي چې هغه هم د مایکروفون تاسو خبرونه ده. پر همدې موضوع خبرې کول تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
زخمونه مې جوړ نه دي، فریادونه ستړي شوي، زخمونه مې جوړ نه دي، فریادونه ستړي شوي. دا به غړوندې غاړه چې مینې هوښیار نه یم، زما په لاس او پښو کې زنځیرونه ستړي شوي، سخت لارو د منزل په نور زما ملګرو ستړی نه یم، امیدونه ستړي شي. راقب خدا وجانو هیس اسره دکړي، راقب خدا وجانو اسرهم دکړي، ژوند چې ما پاتې گزارونه ستړي شوي، ژوند چې ما پاتې گزارونه ستړي شوي. زخمونه مې جوړ نه دي، فریادونه ستړي شوي، زخمونه مې جوړ نه دي، فریادونه ستړي شوي.